السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و بوري چې ناټو د تم خلاف پرونی غونډه کې د افغانستان په اړه کومه پریکړه ونه کړه. دوی وایي د غلطه وضعیت پیچلی او نازک دی. په یمن کې بشری ناورین. ملګری ملتونه وایي د دغه هیواد 80% وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو تراشو خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. افغان او روسی چارواکي مسکو کې د افغانستان پر سوله خبرې کوي. لویدیځو قدرتونو له ایران وغوښتل چې اټومي موافقې ته ورستون شي. او د امریکا لخوا مریخ ته استول شوې فضايي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده کېناسته. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په انلاین خبري غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پرې وسي، دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخاروا زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24مې څخه د فبروري تر 28مې نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یو پلاوي کوربه و. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکي یکشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ګلف فوډ په نوم نندارتون ته وړاندې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای آی ډی په یوه بیان کې ویلي چې د کرنې د برخې 90 تنه متشبسین به د دې ادارې په مرسته د افغانستان وچې میوې، زعفران، شات او جوس په دې نندارتون کې وړاندې کړي. په افغانستان کې د یو اس ای آی ډی مشره تینا دولی جونز وایي د نړۍ په مهمو بازارونو کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو خرڅلاو به د افغان کروندګرو او د هغوی د کورنیو عواید زیات کړي، د دې هیواد ښځو او نارینهو ته به د کار فرصتونه رامنځته کړي او د افغانستان د تجارتي انډول سره به مرسته وکړي. په بیان کې راغلي دي چې افغان کروندګرو په پروسګن نندارتون کې د څه باندې 8 میلیونه ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي وو. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکول شوې.
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم ترانسفر کړل شوی دی او یو ښه لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوې. انشاءالله چې دغه لوبډله به وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دو ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ له خوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې پر روانه مارچ میاشت کې وشي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده مشخصه شوې. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران غږ وکړ چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوال ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لودي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران له دې څلور لویدیځو قدرتونو او دغه راز روسیې او چین سره لاسلیک کړي، له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخه کولو په بدل کې محدود کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه د خپل هیواد وتل اعلان کړل او پر ایران نور اضافي بندیزونه ولګول. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو له پارولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله یې رسنۍ او هغې ډلې د آزاد اروپا آزادي راډیو په نښه کړي انتقاد وکړ او یې ویل چې متحده ایالات په دې برخه کې د یو مناسب ځواب په اړه غور کوي. د مسکو یوې محکمې د فبروري په دوهمه نیټه 24 کلن ناوالنی په جرمني کې د استوګنې پر مهال له مشروطې آزادۍ په سرغړونه مجرم وپیژنده او په 3.5 کاله تعلیقي بند یې محکوم کړ. د ناوالنی د حبس حکم د اختلاس له یوې قضیې سره تړاو لري، په داسې حال کې چې ناوالنی وایي دا حکم سیاسي انګیزه لري. نوموړی تیره میاشت له جرمني څخه د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. او د امریکا د فضائی تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائی بیړۍ په بریالیتوب سره د سری سیارې په یوه لویه کنده کې کیناسته. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوي بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سنبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. دا بیړۍ د 2 میاشتو په اوږدو کې له 470 میلیون کیلومتره مزل وروسته پرون د فبروري په 13مه د مریخ پر غولي کیناسته. ناسا د اروپا له فضائی ادارې سره ګډ کار کوي څو له مریخ څخه ځمکې ته تیګې راوړي او دې پوښتنې ته ځواب ومومي چې آیا په مریخ کې کوم وخت ژوند و او که نه. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. ناټو پرونی غونډه کې د تمې خلاف له افغانستانه د وتلو یا پاتې کېدو پریکړه ونه کړه. دوی وایي د غلطه حالات نازک دي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مجتمع درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو.
سیګار وایي افغانستان کې لا هم د ښځو ژوند ستونزمن دی. د بشري حقونو ملاتړ بیا وایي باید د سولې بهیر کې دوی ته پام وشي.
دستاوردهایی ده که زنها به اون نایل آمده
زمان هیله داده چه ده سولی پا خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاره بی.
ده کورانه چارو وزیر پر لویو لارو ده پولیسو لخوا ده زورون شکایتونه چیلی.
ده کورانه چارو وزیر خپل مسئولیت اخیسته ده چه ده خزی پا برخه که شکایتونه تعقیب که.
ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په یمن کې قحطی ښایي د سولې لپاره فرصت له ګواښ سره مخامخ کړي. دویمه نیمایي نیمه نړۍ او کورکلي پروګرامونو ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناټو عمومي منشي وایي له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د دې ټلوالې د دفاع وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولټنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د اورکم غوښتنې ومني او د ده په وینا له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې له امریکا سره پر خپلو ژمنو عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې هم نه پالي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناټو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو سره به د ناټو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی که نه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هسې چې موږ تمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو، موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12مه نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سیګاریا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د پلټونکو اداره وایي افغانستان اوس هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو په وړاندې ستونزې پکې ډېرې دي. د دې ادارې مشر جان سوپکو وایي امریکا باید له افغانستان سره د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپل مرستې د کړیو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. دا اداره پر افغان میرمنو پانګونه د افغانستان پر راتلونکي پانګونه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې ویغونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکو په اړه خپلې موندنې شریکې کړې. هغه وایي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو له ستونزمنو هیوادونو څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سي ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. دا انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې 15 میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړې او په ټولیز ډول دا نظر یې موندلې چې د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو او نجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 1.8 میلیون ډالر پانګونه کړې او 300 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړې. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې، فقر او بیکاري اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې عامره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به اون نایل آمده
زمان هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاره دی اساسی قانون که ومنل شه او ده خز و ده تیر و 2 لسیزو لسر آورنی ومنل شه
به کار فعالیت بپردازن.
لبل خواد خز و 4 وزارت وی پا ورسته و کلونه که ده خز و حضور ده طولنی پا طول و فعالیتونو که ده پام ورزیت شوی. د دې وزارت ویاند رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل د ښځو حضور په ملکی خدماتو کې 90% زیات شوی.
تاونستم کیره با
25% په پارلمان کې میرمنې دي. د خپل د دې ښکارندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپلو پښو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریخ دوباره به پا بیستیم.
له دې سره هم حاله په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالی پیښې د ښځو پر وړاندې ثبت شوې دي چې قتل، وهل او ډبول، ځان وژنه، په زور ودول او یو شمېر نور پکې شامل دی. خونې ته نه لاسرسی د ښځو بله هغه جدي ستونزه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.1 میلیون زده کوونکو څخه 8.3% نجونې دي.
اوس به راشو په افغانستان کې د پولیسو اړوند ځینو پیښو او ځینو مسلو ته. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې یې تنخواوې نه دي اخیستي. دغه پولیس وایي په وار وار یې دغه ستونزه له چارواکو سره شریکه کړې، خو وایي چې چا یې غم نه دی خوړلی. د غزنی امنی قومندان بیا وایي چې پخوانیو قومندانانو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړی و چې همدې مسلې تر یوې ځایه دغه ستونزې زیږولې. نور تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو له بوی او دوړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلی وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دي. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي، خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته هم ماشونه پر وخت نه ورکول کېږي، چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. دا غزنی د دوهمې امنیتي حوزې پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ماشینه ولې نه اجرا کیږي؟ موږ هم مشکلات لرو، کورونه لرو، له تیرو اوو میاشتو ورته په تمه یو. دولت ولې توجه نه کوي؟ زه برحاله یم، وظیفې ته ځم، دریشي اغوندم، شپه ورځ جنګېږم، خو ماشینه راځي. دا څه ډول دولت دی؟
خان محمد وایي په وار وار مو د قومندانۍ له مالي او کورنیو چارو وزارت سره اړیکه نیولې ده. دا ډېره کړې ده چې ستونزه به مو حل کېږي، خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دي ورکول سوي، بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي. غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی.
موږ دغه ستونزه لرو. په خپله ځای ما او 460 تنه سربازان دي په غزنی کې، او و میاشتې کېږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو. ستونزې او هر څه ګالو، خو بیا هم معاش مو نسته. چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي. جلبوجاز به څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلې دي، اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت سوې. چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي.
د غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 313 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو اوو میاشتو څخه ځنډېدلي، لامل یې هم د اپ سیستم ته د هغې نه داخلېدل دي، خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کېږي. دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي، دلته یې دنده پیل کړې او یا نوي د پولیسو په لیکو کې شامل سوي دي. د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي. د غزنی امنیه قومندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي. مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل: پخواني چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي، نو ستونزه یې رامنځته کړې وه.
دغه د ماشونو په برخه کې اوس ستونزه وه، اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده. د پخوا سې وه، متاسفانه د پخواني قومندانانو مشرانو د سربازانو له معاش نه غلطه استفاده کول، خیالي سربازان به یې درلودل. بلاخره دوی دپاره یو سیستم جوړ کړی، د اپ سیستم داسې به ټول پرسونل شامل د سیستم سي د اپ سیستم ورته وایي.
قومندان جانباز زیاتوي دا چې د ځینو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه وه، د هغې ماشونو هم مشکل درلود، خو اوس دغه ستونزه له منځه تللې ده. د یو کس ماش به هم نه سوځي. پولیس چې د دوی په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنګېږي، خو د نظامي چارو ځینې پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي. د چارو پو کارګر ترکی وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري.
په عموم کې که چېرې د پولیسو معاشات ځنډېږي، دا د نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې له ځان سره لري.
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی تر څنګ له ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کېږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري.
په غزنی کې مو د پولیسو د تنخوا د نه ورکړې له ستونزې واورېدل. اوس هم ورځو د پولیسو اړوند یوې بلې ستونزې ته، او هغه هم دا چې د لویو لارو موټر چلوونکي وایي چې دوی کله ناکله پر دغو لارو د پولیسو لخوا زورول کیږي او پولیس په یو او بل نوم ترې پیسې اخلي. د لویو موټرو چلوونکو په دې وروستیو کې کاري اعتصاب هم وکړ او دوی د اعتراض په ډول خپل موټر هم درولی وو. تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دای له دې وروسته دغه ډول شکایتونه خپل چیرې او کچېری پولیس ګرام وو پیژندل شي په وړاندې جدي ګامونه پورته کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
لتیرو پینځلس ورځو راهیسې د لویو شرکتونو بار وړونکي موټر چلوونکو کاري اعتصاب کړی. دوی وایي په لویو لارو کې پولیس او نور غیر مسؤول وسلوال ترې په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. خو د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي دې ډول شکایتونو د رسېدنې ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلې دي وروسته به په لویو لارو کې د پولیسو د اخاذیو په اړه ټول شکایتونه په خپله څېړي او د پولیسو د اصلاحاتو لړۍ به په لویو لارو کې بشپړوي. مسعود اندرابي دوه شمېرې هم اعلان کړې چې شکایت کوونکي پرې خپله ستونزه تر هغې رسولی شي. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وایي د وزارت رهبري د دې ستونزې د حل لپاره ګرځېدونکي یا سیار ټیمونه هم جوړ کړي دي.
د مونږ هیوادوالو د شکایتو د رسیدګۍ په خاطر باندې د کورنیو چارو وزارت وزیر خپل مسؤلیت اخیستی دی چې د خزی په برخه کې شکایتونه تعقیب کړي او په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت رهبرۍ په اساس یو سلو شپږ اتیا د پولیسو هغه پرسونل چې په اړه یې شکایتونه شوي وو له خپل دندې او له خپل وظیفو نه ګوښه شوی دی.
ښاغلی آریان له خلکو هم د همکارۍ غوښتنه کوي خو پر لویو لارو د بار وړونکو شرکتونو مسؤلان دې خبرې ته د شک په سترګه ګوري. د احمد شاه ابدالي د مسافر وړونکو بار وړونکو ترانسپورټي شرکت مشر احمد شاه دورانی وایي پولیس او نور غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په یو نوم او بل نوم له بار وړونکو مسافر وړونکو موټرو پیسې اخلي چې دې چارې ټول شرکتونه سخت په تکلیف کړي دي.
وزیر صاحب داخله کور ودان هغه خو بیانیه ورکړه موږ ترې په جسو جسو کې مخامخ ویلي چې دا مشکل به نه حل چې ججي د یو دوه ولایتو د قمندانانو سره رتبې وانخیستل سي دا غلا او بندش ناممکن دی چې کوم موټران بعضې پر رابطامت کوي په خوښه د بربري شخص ته ویل یوې پوستې نه پرېږي. وزیر صاحب داخله خو امر کوي خو امر یې ناچلنده دی چلیږي نه.
د شمالي ولایتونو د ترانسپورټي شرکتونو مشر حاجي محمد آصف هم په همدې اند دی.
شرکت های ترانسپورتی اعتصاب کاری کردن و دوباره
ترانسپورتی شرکتونو کاری اعتصاب نده کده زین خپل کار کوي خو د اخازه و اخیستل د هیواد په ټولو لویو لارو کې کیږي او دغه اخازه یوازې پولیس نه اخلي بلکې نورې وسلوالې ډلې هم شته. مونږ له چارواکو واړو چې د دې کار مخه ونیسي.
خواست ما از مقامات زیرسلامی است که دوباره از اقدام شوه.
د افغانستان ولسی جرګې هم له حکومت غوښتنه کړې چې د دې شرکتونو ستونزه د ژر تر ژره حل او د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي سربیره د پولیس په لیکو کې اصلاحات راولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اجمل انت به غوږ شو.
میډلیست مونیټور خپرونې د نیوزیلند د صدراعظم جسیندا آرډرن هغه خبرې راخیستې چې وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ روانه د سولې پروسه د افغانستان د شخړې د دایمي سیاسي هواري لپاره غوره فرصت دی. د نیوزیلند صدر اعظم دا خبرې په هغه اعلامیه کې کړې په کومه کې چې اعلان وکړ هیواد یې د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه خپل وروستي شپږ سرتیري وباسي. د سرتیرو دا استل د هغې هوکړې پر بنسټ دی چې نږدې کال مخکې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د نیوزیلند صدر اعظم په دې بیان کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د هیواد د سرتیرو له شل کلن ماموریت وروسته اوس د دې وخت دی چې دا ماموریت پای ته ورسوي. نیوزیلند هرالد ورځپاڼه بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې طالبانو د نیوزیلند د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې له افغانستان څخه خپل ټول پاتې سرتیري وباسي. نیوزیلند دا مهال په افغانستان کې شپږ تنه سرتیري لري چې درې تنه یې د افغانستان د ملي اردو په اکاډمۍ کې او درې تنه یې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. خو د نیوزیلند هرالد په وینا په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته 3500 نیوزیلندي سرتیري او چارواکي د ماموریت لپاره استول شوي. ورسپانې د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر نانیا ماهوتا هغه څرګندونې هم راخیستې چې وایي سره له دې چې وضعیت پیچلی دی بین الافغاني خبرې په افغانستان کې سیاسي هواري ته د رسیدو لپاره غوره لاره ده. ورسپانه د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له خولې زیاتوي نیوزیلند به راتلونکي کلونو کې د افغان حکومت او د دې هیواد د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. په تیرو شلو کلونو کې نیوزیلند افغانستان کې تر ټولو زیات سرتیري هغه مهال درلودل کله چې په بامیانو ولایت کې د ولایتي بیا رغونې د یو ټیم مشري کوله. له واشنگټن خبرېدونکو هیل ورسپانی پا په افغانستان کې د امریکا د یو پخانی سفیر رونالد نیومن یو تبصره خبره کړې چې په پایل کې وایي په افغان جګړه کې د شل کلنې ښکېلتیا وروسته د دې جګړې ملاتړې تمایل لري چې خپل قضیه د امنیت د ساتلو لپاره ډیر کله د ترهګرۍ ضد مبارزې په اصطلاحاتو تکیه کړي. خو نیومن زیاتوي نور غوښتنو لکه د ښځو پرمختګ، د رسنیو ازادي یا ولسواکۍ ته په عمومي توګه د یو داسې څه په سترګه کتل کیږي چې ښه ده ولرل شي، خو داسې څه نه دي چې لپاره یې موږ جګړې ته دوام ورکړو. افغانستان کې د امریکا دا پخوانی سفیر وایي زه په عمومي توګه له دې سره موافق یم، و دېرش کلونه د امریکا د ډیپلوماټ په توګه له کار کولو وروسته اوس زه په دې باور لرم چې بشري حقونه داسې څه دي چې په ملاتړ او کمپاین ارزي، خو باید په جګړه کې د امریکا د ښکېلېدو لپاره مشروع دلیل واوسي. خو د رونالد نیومن په دې تبصره کې وړاندې لولو پر دې سربیره په افغانستان کې زه په دې باور یم چې هلته د پاتې کېدو لپاره یو اخلاقي دلیل شته، نه د تل لپاره او په هره بیه، خو د یو څه نور وخت لپاره او په وسنۍ بیه.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په یمن کې قحطي ښایي د سولې لپاره فرصت له ګواښ سره مخامخ کړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون امنیت شورا ته د وینا پر مهال د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې پر اوربان سلا شي څو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې د یمن په سلو کې اتیا وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی مارتین ګریفیتس وایي په یمن کې سخته قحطي ښایي هغه فرصت له منځه یوسي چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هڅو په پایله کې رامنځته شوی. ښاغلی ګریفیتس پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال همداراز د یمن پر مارب ښار چې د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دی د حوثي یاغیانو د حملو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. هغه خبرداری ورکړ چې د سیمو د نیولو لپاره د زور کارول په یمن کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې له ګواښ سره مخامخ کولای شي. نوموړي د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د هیواد په کچه پر یوه اوربند سره سلا شي. حدیده بندر ته د تیلو ټانکرونه او د اړتیا وړ په موادو بار نور موټر ور پرېږدي او د سنا په هوایي ډګر کې نړیوالو تجارتي الوتنو ته اجازه ورکړي. ګریفیتس د یمن لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په روان میاشت کې ایران ته چې د حوثي اغیانو په ملاتړ تورن دی سفر کړی و، خو په خپله پرونۍ وینا کې یې د دې سفر یادونه ونه کړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کار له پایله د یمن د جګړې پای ته رسول یو مهم لومړیتوب بللی. د یمن لپاره یې ځانګړی استازی وټاکه او په دې هیواد کې د سعودي عربستان له عملیاتو څخه د امریکا ملاتړ پای ته ورساوه. ګریفیتس د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې زیاته کړه چې په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ اړین دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارک لوکاک غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په یمن کې اوس مهال د دایمي سولې د ټینګښت لپاره یو مهم فرصت رامنځته شوی، خو هغه خبرداری ورکړ چې که په دې هیواد کې قحطي نوره هم پراخه شي نو دا فرصت به ضایع شي. ښاغلی لوکاک وویل چې د یمن 14 میلیون وګړي وږي دي او له دې ډلې 15 میلیون بیا له قحطۍ سره یوازې یو ګام واټن لري. نوموړي زیاته کړه په یمن کې د بشري مرستو د عملیاتو لپاره 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش سویس او سویډن په پام کې لري چې د مارچ په لومړۍ نیټه د یمن لپاره د مالی مرستو د راجلبولو لپاره د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب وکړي. ملګرو ملتونو د یمن کړکیچ د نړۍ تر ټولو لوی ناورین بللی. د دې سازمان لخوا ورکړل شوی ارقام ښیي چې د یمن په سلو کې اتیا وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کړکیچ په 2015 کال کې وروسته له هغه پراخ شو چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد جګړه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ پوځي مداخله وکړه. د یمن روانې شپږ کلنې جګړې ته تر ډیره د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
اوریدونکو پر کور کلی سربیره درته نیمه نړۍ پروگرام هم په دویمه نیمایي کې لرو. هیله ده چې اوریدو ته را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام لوو د سهار تر وو په همدې سپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي. له دې سره په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په موکړې لاندو خبرونو ته تمه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا پرون پنځشنبه په انلاین خبری غونډه کې وویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبري وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان یو شمیر کرنیز محصولات د راتلونکي یکشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ګلف فود په نوم نیو نندارتون کې نندارې ته وړاندې شي. دغه نندارتون ته د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ای آی ډی زمینه برابره کړې ده. له زیمبابوې سره د دو ټیسټوب لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبډله کې ځوانانو ته هم ونډه ورکړل شوې. دغه سیالۍ راتلونکي مارچ میاشتې ته پلان شوې خو تر اوسه یې دقیقې نیټې نه دي معلومې شوې. د امریکا، جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل دا څلور هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام په وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګوي په یو وخت لدی. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورني مسایل دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو لپارولو سره لیوالتیا نه لري. او د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوی فضائي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده کې ناسته ده. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوو بیړیو کې تر ټولو لویه او پر پرمختللو وسایلو سمبال واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته فیسبوک لرئ فیسبوک ته هم سر ورښکاره کولی شئ. هلته تازه راپورونه او ویډیوګانې کتلی شئ. د فیسبوک پته مو ده facebook.com/azadir. یوټیوب ته هم ورتللی شئ. د یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه او ویډیوګانې کتلی شئ. د دې سره د خبری خبرونې خبری مسایل رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د ښځو په اړه نیمه نړۍ او ورپسې هم کور کلی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیم نړۍ خبرونه ته خره خلاصت. د دې غونی د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي؟
خزا همیشه په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د ښځو خنځل څه معنی لري؟ آیا دا په دې معنی ده چې نارینه ځانونه د ښځو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم چې سره ته مثلا ښځو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینی لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپلو اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه وو له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بله نجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هېڅکله هم ښځې نه ښکنځي، خو له کوره د باندې له داسې پېښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کور ته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره مې جنګ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم، دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یوه افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري د تا د کورنۍ ښځینه غړي ښکنځلې دي، خو ده هم بیرته همدغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا مثال چې کنځا مونږ ماته څوک وکړي، زه مجبور یم چې ورته کوم کنځا کوو، سیاسرو ته مثلا ښځو ته جنګ کې دا خبرې راځي، او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک، نو او کوم نه کینو نه کیږي، ځکه چې هغه وخت سړی دغه په سور نه فکر او سوچو.
د انسانی حقوق مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو سیس په سترګه کتل کیږي، او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي، او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زور کېنول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو وادول، او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده، او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامته ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنګ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشي و، هغه سړی یې په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي، بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که تا ته کنځلې نه وې کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي، او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي، او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه